درنو اوریدونکو السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانان وو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیشي په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیشي څه باندې 24% ډیری شوی دی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. شاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندیښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرتز هڅه کوي د هیواد د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د شاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په چپو کې د پروګرام تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت خبرې کوو، په دې غږیږو له خپلو درنو بلبنو سره چې څنګه کېدی شي خلکو ته د کار زمینه مساعده شي څو له مهاجرت ډډه وکړي، په خپل وطن کې پاتې شي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 2024 کال د جنوري له 10 د 2025 د مارچ تر پایه د افغانستان پر پولو د څباندې 1,400,000 کسانو تګ راتګ ثبت کړی دی. دغه سازمان په یو راپور کې چې د مې په 15 نیټه خپور شوی ویلي چې په دې شمېر کسانو کې 4,300,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي او له 3,100,000 زیات کسان له هېواده وتلي دي. IOM ویلي په تیرو 15 میاشتو کې ډیری دغه تګونه پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او میلک لارو شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، ناقانونه کډوالو د استلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلی چې زیات شمېر افغانان د بیکاری، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او لویدیځو هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکونډي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر څو چې اقتصادي ستونزې کمې شوي نه وي، نو په د افغانانو مهاجرت به دوام لري. په دې خبرونه کې په دې موضوع له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو چې څنګه کېدی شي چې په کمو امکاناتو خلکو ته کار پیدا کړو. زموږ ملمنه د اقتصادي چارو متخصصان دي، آزرخ شافیزی، داود مایار او تاج محمد تلاش. خپل درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیرو دو کلونو پرتله تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلامونه او نیکی هیلی هیلی د چې روغ او جوړ اوسی درنو میلمنو ته او همدارنګه د ازادي ژا محترم اوریدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه چې د نړیوال بانک شوډلې دي 2.8% د جی ڈی پی یا داخلي تولید د افغانستان زیات شوی دی د تیر کال په پرتله. البته یو غشت د 15% راتل شوی وو هم پس د سیاسي تغیرات، او دا هم ویلی و چې دا پرمختګ د نفوس د ودې په پرتله لږ دی، یعنی د فساد د کاغه په پام کې ونی سو 2.8% په جی ڈی پی زیاتوالی راغلی دی. اما په مصرف کوونکي چې د نفوس دی په هغوی کې 2.9% زیاتوالی راغلی دی، یعنی 0.3% اوس هم کسر شتون لري. او په هر صورت دا اقتصادي مشکلات، وزګاري، فقر او بیچارګي د افغانستان نوې پیښه نه ده. د پخوا څخه هم دا مسله وه. د تېر ولسمشر ښاغلی اشرف غني ویلي وو که چیرې $2 د فقر کرشه وټاکو، 95% د افغانانو تر فقر لاندې راځي. دا د دې خپل اعتراف و په خپل زعامت وخت کې. نو اوس خو بیا هم بدلون راغلی دی. افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د مالي سیستم د دنیا څخه بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر باندې د رښتینې ودې لپاره چې بین المللي پانګونې باید وسیږي او همدارنګه د اقتصادي او مالي ارګنایزیشنونه او سازمانونه لکه ورلد بانک، IMF، بانک انکشاف آسیایی او نور اگزم بانکونه د دنیا څخه نه مرسته راځي او نه هم په پور چاته په دنه په افغانستان کې قرض راکوي. په دې خاطر باندې اوضاع ښه نه ده، ولې تر هغه بریده پورې چې د افغان په سوداګرو او د افغانانو په صنعتکارو پورې اړه لري یو معین پرمختګ شوی دی.
بله، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه، تاسو ویل چې ناخالص تولید یو څه زیات شوی دی، په څه دلیل باید زیات شوی، په کومو برخو کې څه کار شوی دی چې په دې برخه کې دا بدلون راشي؟
دا 2% 2.6% زیات شوی دی، اما دغه په پرتله بیا 3.9% نفوذ زیات شوی. یعنی په اصطلاح دا وده وایي چې واقعي نه دی، 0.3% کموالی پکې شته. او علت دغه چې دا د تیر کال په پرتله هغه شوی دی زیات شوی دی، علت دا دی چې یو څه د افغانستان حاصلات شو او همدارنګه خلک چې راستانه شوي دي هغوی هم خپل کاري مهارت یې راوړي دي دلته. یعنې کیفیت د تولید د زموږ په فابریکاتو کې ښه شوي دي او صادرات هم زیات شوي دي. که څه هم اوس متاسفانه د بیروني دلایل له امله، مثلا د پاکستان او هندوستان شخاله او نور مسایل، دا ټول په افغانستان باندې اغیزه کوي. هیله ده چې دا 2.6% د کال تر پایه پورې اوسي او بیا کسرونه لري.
ډیر مننه، سلامت اوسه استاد تلاش. ستاسو په نظر د سلګونو زرو کډوالو راتګ له ایران او پاکستان څخه د افغانستان په اقتصاد څنګه تاثیر وکړي؟ فشار به لا زیات کړي وي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه سروان صاحب سلام تاسو ته، د خبرونې میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
بدون لا شکه دغه سیل ماجرین چې د ایران او پاکستان د ترکیه او حتی یو مقدار د هند نه هم افغانستان ته راځي، په اقتصادي ډګر کې فشارونه زیاتیږي، په دا خاطر چې منابع او معیشت ژوند او خدمات دا د سیاسي تاثیراتو لاندې راغلي دي. نو مهاجرین هم چې افغانستان ته راځي، دا هر یو د ژوند معیشت ته ضرورت لري چې هغه په څو اساسي اقتصادي فکتورونو پورې تړلې دي. لومړی اوبه ده، دومې غذایی مواد دي، دریمې ښوونځی ده، څلورمې کلینیک ده، پنځمې سړکونه دي، شپږمې د دوی د کاروبار موضوع ده، او اومې بیا نسبتا د دوی د اقتصادی پراختیا یا ود موضوع فکران غشتل کیږي. دغه و فکتورونه سروان صاحب فکر کوم چې په افغانستان باندې په وسنی شرایطو کې بدون لشکه فشارونه ډیروي. او زه شخصا د خپل لیدلوري له نظره د اقتصاد د پانځه دی و شاګرد په صفات باندې دا ویلی سم چې دته موږ په اقتصاد کې جبر د اقتصادی زمان یا د وخت ورته ویایو، چې د دې تر شا هم د پاکستان او د ایران سیاسي استخباراتي اهداف نغښتي دي. کبیا لازم او هغه به هم تشریح کو.
بله، یو خبره بلم، یو پوښتنه، کله چې سلګونه زره مهاجر راځي په دوی په منځ کې اتمن داسې کسان هم شته چې سناڅه وس لري، یعنی په چاسي په پاکستان کې شل ډیر سکاله تیر کړي دي، سناڅه پیدا کړي دي، چې کله وطن ته راځي د سرپناه ته ضرورت لري، یا به کور کرایه کوي یا به هم کور په بای اخلي، د سناڅه پیسې ممکن ولري، د سودا مخسته شي، د نه پېژما بل ټکسیم نه استفاده کول شي، په دې شکل سره بیا فکر نه کوي چې له اقتصاد سره په یو شکل سره مرستم کوي.
چروان صاحب، د دې قتلې افراد محدود دي، کم دي. کچیرته د دې قتلې تعداد د 50% نه هم لوړ وای، د موږ تصدی اقتصاد رشد کوای او شک نشته کی. اما پاکستان او ایران داسې کډوال پر نقشه کړی دي چې د هغو اقتصادي وده منفی صفر ده، حتی په مثبت یو کې هم نه راځي. منفی صفر تحلیل د وضعیت د هغو سوی ده، او بیا یې په مختلفو بانو را انتقال کړي دي افغانستان ته. دا یوه مسله. دومه مسله، په دې مهاجرینو کې که سرشمیرنه وسی او یا تاسو د نړیوالو بنسټو څارګرو نه پوښتنه وکړئ، داسې اکثریت کسان دي چا زنانه او ماشومان او د پاخه سنخ خاوندان دي، چې دته موږ په اقتصاد کې هغه اقتصادي نیرو یا اقتصادي ظرفیت یا اقتصادي قوه نسو ویلای، بلکې دا طبقې مصرفي طبقې دي چې حکومت په غاړه ورلویږي او حکومت باید د پالنه وکړه په داسې شرایطو کې لکه اوس چې افغانستان جو وخت تیروي. واقعا فکر کوم سخته ده.
بله، ډېره مننه استاد تلاش. معیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت په اوس وخت کې څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سب تاسو ته عمل منو ته د مونږ اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
خو وضعیت زه خو په د بس کې اوس داخل شولم، زه نه پوهېدم چې بس کوم طرف ته انکشاف کړی دی. تاسو هدف که چیرې اقتصادي وضعیت وي، خو اقتصادي مسایل خو هغه خو مشخص دي چې یو رو به انکشاف هیواد باید د اقتصادي وضعیت سرقم ته وي، د رو به انکشاف هیوادونو د بیکاري سطح لوړوي، په هغې کې عاید سرانه ده مسایل په هغې کې
راځي. دا رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. که داسې لږ څه را لنډه کړو، د تیر کال په نسبت سږ کال وضعیت څنګه ده اقتصادي وضعیت؟
په دې کې خوشحال نشته چې کله یو هیواد د جنګ نه تازه وځي، هغې کې درې څلور کاله یعنی ډېر کم دي، او په دې باندې چې تحریمونه هم بیا وځوي، د رسمیت مسله هم وي، طبیعي ډول دلته به اقتصادي وضعیت یعنی ډېر زیات ښه نه وي. او د تاریخي نگاره که وګورو، مخ د رو به انکشاف سلاح استفاده کړل، د هغه هغه م یاده کړه، د هغه مشخص هم ده. خو که بیا هم په درې کالو کې وګورو، یعنی انکشاف شوی ده په ځینو بودو کې. اول مثال، لومړی مثال هغه د بانکونو مسله ده چې په لومړی کې دوی توانه درلود چې په هفته کې $200 د خلکو حق ورکړي، خو اوس هغه مسایل ټول اوس آزاد شوي دي. کاروبار ته که وګورې، ظاهرا دا مسایل ته ډېر اندازه کې رجز شوي دي. خو یعنی موږ په مطلوب حالت کې نه یو، په دې کې شک نشته ده. خو که چیرې مقایسوي ډول وګورو، وضعیت بهتره ده نسبت هغه لومړی کلونو.
لومړی کلونو مانو ویل مال نسبت تیر کال ته د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سوی دی که خراب شوی دی؟ فقر رو نیستی زیاته شوی ده او که نه کمه شوی ده؟
سرون سب که چیر موگه ارقام تولار فدا خورو دیر غد تحقیق تزارت داری، دوایت عمل هم سرای و گوری و اما توری شکل هم دوایت مطاله شد. اما دو زواهر تا چیزه گورم، مزار که چیزه گورم، کابل چیزه گورم، نور ولایت که چیزه گورم، دولتی بخش خو نوزان تخبل فعالیت داری در خصوصی سکتور که من گورو، یعنی په کابل کې به داسې کوڅه نه وي چې په هغې کې تعمیرونه نه جوړېږي، په مزار کې به داسې کوڅه نه وي چې هغې کې مدرن رستورانت نه جوړېږي، هوټلونه نه جوړېږي، همداسې سوپرمارکیټونه نه جوړېږي. نو داسې که وګورو، یعنی که چېرې اقتصادي پلو ته واچو، هغه اقتصادي هغه سیستم ته کوم شیان چې موږ په اقتصاد کې لوستي، دغه وضعیت باید منفي روان وي. خو نه پوهېږم ولې دلته دغه په ډېر عجیب ډول یعنی د خصوصي سکتور فعال شوی ده. یعنی په خصوصي بخش کې یعنی څوک که په افغانستان کې اوسي، عملا دا مسایل ګوري، یعنی داس نه ده چې دلته غواړم مبالغه وکړم.
بله،
نو دا مسایل چې ګورم، یعنی وضعیت ښه شوی ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې کوربدن. حافظ صاحب، همدغه خبره چې معیار صاحب وکړه، ځینې نور خلک هم کوي، تعجب کوي په دې چې فقر نهایت زیات دی، خلق ډیر شکایت لري له اقتصادي وضعیت، لیکن بیا هم چې ګوري په شارونو کې ودانې جوړې شي، بلډینګونه جوړې شي د دې څه دلیل کېدای شي دا د معنا ده چې افغانان چې بهر ول راغلي دي په وطن کې پنګونه کوي او کنه دلته یو طبقه داسې شته چې ډېری پیسې لري او غوی کولای شي چې دا کار وکړي.
ودا سیندې چې دا په هیواد کې سوداګری فعالیتونه او همدارنګه صنایع او خدمات د خصوصي سکتور په لاس کې دي. مخکې هم داسې و همدا علت چې تر اوسه پورې په افغانستان کې قاطع شتون نه لري او هر شی په ټول افغانستان کې د یهود د اروزګان څخه نیولې تر خندود د بدخشان هر شی پیدا کیږي. دا د خصوصي سکتور له برکته دی چې همدا لس میلیارد واردات چې ورته ویل کېږي دا لس میلیارد خو یو پانګې ته ضرورت لري چې باید تامین شي. دا لس میلیارد چې واردات دي هغه خو یو دم نه راځي، یو اندازه مال په ګودام کې وي، یو اندازه مال په دوکانونو کې وي، یو اندازه مال په لاره کې. دا ترانسپورټیشن یا خدمات دا ګاډي کوم چې دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان دي او هغوی یعنې د عمومي وضعیت د افغانستان په پرتله د حکومت په پرتله خصوصي سکتور د افغانستان ډېر پرمختګ کړی دی. اوس مثلا موږ د ذخایر د نفتي مواد چې لرو د پخوانی د شوروي تر اغیزه لاندې حکومت کې
بله متاسفانه د شاغل حافظي تلیفون قطع شو، دوباره به تماس ورسره ونیسو. خو درنو اوریدونکو لپاره وایو چې تاسو له آزادی رادیو د آزادی په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصصان زرخ حافظي، داود مایر او تاج محمد تلاش. حافظي صاحب بیا له سټوډیو سره وصل دی، ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې، ادامه ورکړئ.
مازوکل چې دا خصوصي سکتور د افغانستان د عمومي وضعیت په پرتله او همدارنګه د حکومت د توان په پرتله غښتلی دي. دوی په دې پرمختللي هیوادونو کې خپل کمیونیټي لري، مثلا په دوبی کې ډېر غښتلی کمیونیټي د افغانانو دی چې هلته پانګونه د دوی تر لس پنځلس میلیارد څخه هم زیات دي. په ترکیه کې هم داسې افغانان هلته کارخانې لري، جرمنانو سره شریک، حتی بیلې چراونکي شرکتونه لري او همدارنګه په منځنۍ ایشیا کې او په پخوانی شوروي جمهوریتونو کې هم دوی ډېر تجربه لري او ډېر پانګه لري. هلته دوی چې امنیت وي راځي خپل هیواد کې پانګونه کوي، ودانۍ کوي او همدارنګه هر څوک چې خپل کور ودانۍ دا د هیواد یو برخه ده چې ودانۍ، یا یو څوک چې مثلا خپل د اقتصادي مارکیټ جوړوي هغه هم د افغانستان د یو برخې ودانول دي. هغه شی چې دولت پورې لري مثلا سړک دي، ښوونځی دي او عامه خدمات دي چې هغه هیڅ وخت سره پرتله کېدل نه. د مثال په توګه د جمهوریت په وخت کې هم ډېر ښه بلډینګونه جوړېدل، خو هغه د سړک او ویاله چې باید جوړ شوي وای د شوروي لخوا او د نورو دولتي مواساتو لخوا دا نه جوړېدل، ځکه چې دوی سره حکومت ساختار د افغانستان ډېر وروسته پاتې ساختار دی د پاسخه، او خصوصي سکتور د افغانستان چې ډېر دینامیک دي. دوی په امریکې کې رقابت کوي، په منهاتن د امریکې کې هلته ده سوداګر دی، افغان هلته ډېر سخت رقابت کوي او کولی شي ډېر کامیاب هم دي. او په نور هیوادونو کې همدغسې په اروپا کې هم اوس پرون موږ یو غونډه درلودل په هغه کې په همبورګ کې اتاق تجارت هغوی سره د افغانستان څخه هم د ښاغلي مومن معاون د اول اتاق تجارت راغلی وو سره ځینې موکا هلته رسه چې لاند واینه دروي په هغه کې زموږ توجه شوم چې افغانان ډېر امکانات لري. یوازې په همبورګ کې مثلا تر 1500 جوازنامې څخه زیات دي لري په یو ښار کې. نو دوی پیسې لري، هر یو کزر زر ډالر ورکې دي 15 لک ډالر کې، که لس لس زر ورکې 5 میلیون ډالر کې. دوی کولای شي چې کار وکړي، اما دا دوه بیل خبرې دي. یو د عمومي پرمختګ دي چې هغه فقر کمول دي، د خلکو لپاره مساوي برابرول دي او هغه انفراستراکچر یا ارزی ساختونه جوړول دي په هغه کې هغه دولتي
متاسفانه چې بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو. مایار صاحب ته بورسو. مایار صاحب قسم نوبت دی تلاش صاحب دی بیا به مایار صاحب ته درشو. تلاش صاحب فقر زیاد او متاسفانه تلاش صاحب ټلیفونم قطع ده. خیر مایار صاحب نوبت درغی دی څه وشي چې خلکو ته کار پیدا شي په څه ډول په ځینو سیمو کې په ځینو هیوادونو کې تجربه شدلی ده چې په کمه پانګه هم کېدای شي خلکو ته کار پیدا شي او په دې برخه کې یوازې له حکومتونو هم توقع نه ده او لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل په افغانستان کې خو همیشه هم د خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبولی دی خصوصا له هغه وخته وروسته چې د آزاد بازار رواج شوی دی او د دوی لاس خلاص شوی دی یعنی څوک یې مخه نه نیسي چې ته فابریکا جوړوې ته نه پوهېږم په کومه برخه کې پانګونه کوي نو څنګه کېدای شي چې په کمه پانګه باندې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو؟
سوال د مانه مطرح دی.
بله مایاسه. بله سه
ګوره سوال سه محترم دغه بحثونه چې موږ کوو د دې نه باید یوه نتیجه واخلو او خلک هم چې د خبره واوري یعنی د داسې نه تنه موږ خپله برنامه ډکه کړو د دې لپاره ځای مو چې اول خو زه باید وخت ولرم دې ته او د موضوع مشخصه وي موږ په بیکاري باندې خبره وکړو که په اقتصاد باندې دواړه سره ډېر زیات
زموږ اصلي موضوع چې ده موضوع چې ده کار ده د خلکو اولم په اقتصاد د لپاره خبري وکړي چې اقتصاد وضعیت څنګه دی او بیکار او بیکاری له اقتصاد سره تړلې ده څنګه د اقتصاد د دې لپاره غواړو چې خلکو ته روزګار پیدا کو روزګار څنګه ورته پیدا کولای شو په کومو برخو کې پانګونه وشي چې د هم اقتصاد څو خلکو ته کار پیدا شي
بالکل سروان سه محترم خی هیل ده ما ته اجازه را کوي ان شاء الله چې به دسی او بس مطرح کوم چې هغه به هم تاسو ته مفید وي هم موږ ته مفید وي او هم اوریدونکو ته مفید وي خو زه د دې لپاره د بحث چې ما مکمل کیږي د لپاره زه غوا خوړم او زه اساس د مسئله او هغه مشکل او د ستونزه او د ستونزه حل اساس مسئله درته وایم سروان سه محترم یو غټ مشکل چې موږ هیواد کې دغه چې پراګنده تحلیلونه سطحی تحلیلونه ثانوی تحلیلونه مطرح کیږي او په اصلی مسله باندې بحث نکیږي ولې دا مسائل مطرح کیږي ولې اصلی مسله باندې بحث نکیږي دغه دلیل دا ده چې ممکن ځین خلک نه پویږي چې څه شی باندې بحث وکړي خو ځین خلک پویږي
ګوره مایر صاحب راځي د دې لپاره چې تاسو ول چلې دې فرصت نشم استفاده وکړو په اصلی خبرو باندې اصلی موضوع خبرې وکړي هغه خلک چې ارڅه کوي هغه پریشته تاسو ورته داسې لارې وښویست شر کېرس یو څوک متوجي شي او ګټه ترې واخلي نو اصلی موضوع
باندې خبرې وکړي او ان شاء الله چې په دې مسله کې به خیر وي یعنی ولې دوی اصلی موضوع باندې بحث نه کوي هدف دا چې یا دوی کتنی کیږي یا داریږي او تعداد کسان کوي خو په اصلی مسله بحث نه کوي اوس مسله دا چې عامل د مشکل د ستونزې یا د فقر اقتصادي فقر چه ده د اقتصاد تعریف مشخص ده په غیبان نزو چې بیا بس دیت سره نشي تخصصي نشي عامل د مشکلات چی شیده په عامل د فقر چی شیده مثلا یو مثال په ډول تاسو واځي بیکاری یا ډول چې د فقر سره د مستقیم ربط لري آیا د فقر مشکل هم در امنیتی مسائل دي آیا د فقر مشکل قومي مسائل دي آیا د فقر مشکل بی سوادی یا سواد یا د خزو په صحنه کې نه پاتې کېدل د خزو حقوق دي اندر مثال باندې موږ تحلیلګران ټول ورځ لګیا دي خبرې کوي دا واقعتونه دي دا ټول قومي مسائل واقعتونه دي مثلا د خزو مشکلات او دا واقعتونه دي خو دا ثانوي مسائل دا اصلي نه دي اصلي مسله څه شی ده ته دي کې اصلي مسله د هواد استقلال دي یعنی په کوم حد کې چې ته استقلال ولرې سروال سره محترم اتحاد بیکاری سطح هم ورده مندي په کوم اندازه چې ته استقلال ولرې د تا اقتصاد جوړیږي تر څو طرف دی اوس مسئله دغه ده چې دغه خپل اقتصاد چی شیده دغه بیکاری ولې هیواد کې راځي آیا د طبیعي دول راځي او یا آیا دا جوړه شوې ده اوس که موږ اقتصاد د اقتصادي مسایل هغه کوم منابع چې دي هغه کوم عوامل چې کوم او یو مملکت په غیب باندې اقتصاد رشد کوي هغه 15 داری 15 شایان هغه مهم دي یو از مکه ده آیا موږ مکه نه لرو او 100 کیلومتر مربع از مکه افغانستان لري دینه تلر سره استفاده کو د شپږ نیم ستنه نه موږ استفاده نه کولې په دومره ډیر ځمکه کې خلک کور نه لري دا مسله چی شاید یا دوه معامل د هغه چې د مملکت د رشت هغه سرمایه ده آیا په افغانستان کې سرمایه نشته یا په نور فقیر هوادو کې سرمایه نشته د نسبت پیسدار هوادونو ته په فقیر هوادونو کې په ځینې کې سرمایه زیاته ده خو مشکل چی شاید مشکل هغه ده چې سرمایه د څلور ستنه خلکو سره ده پنځه نیم ستنه خلک نور څلور ستنه سرمایه لري یعنی دلته تمرکز د سرمایه منځ راغلی ده دوه معامل هغه ده د تبیم او عوامل دی جمعیت دا یا نفوس دا آیا موږ نفوس نه لرو موږ څلور میلیون نفوس لرو یا ټول نزوان نفوس لرو او هغه کسان داسې کسان لرو چې هغه نیرو ده کار نیرو ده او همدارنګه رهبری او همدارنګه ټکنالوژي دا پنځه عوامل آیا دا پنځه عوامل موږ نه لرو یا د نور فقیر هیوادونه نه لري د پیشرفته هیوادونه یا د قوي اقتصاد والا هیوادونه نه د فقیر هیوادونه د پنځه عوامل زیات لري نو ولې چې مونږ د لارو بیا ولې فقیر یو اوس دلته پښتنه مطرح کیږي چا اقتصاد کومه شعبه ده چې د ځینو خاص و کسانو لاس کې ده کومه جادو ده چې د ځینو سره ده که نه ده همداسې کوم بله موضوع ده آیا دغه فقر خپله طبیعي ده په دې هیوادونو کې نه ده فقر طبیعي نه ده فقر سرمال سه محترم نه پیگم چه ده خبر به تاس ده برنامه به میل مطابق وی کنه فقر پر طول ودونه که چه فقیر دی اغا سیاسی و استخباراتی ده زی دلائل هم دفته وایم پا پینزه دلیل یا پا سلور دلیل ده هوادونه نگاردی نره قوی هوادونه چه ده پینزه هوادونه چه ده سازمان ملل ده شرم دایمی آزودی او آلمان ورپسی امدغه هوادونه یا پا ده پا سلور پینزه و تخنیکو بانده هوادونه فقیر ساتلی دی یو ویدادا چې مستقیم تهاجم پکې مو په درې قرنو کې درې وزل مو باندې تهاجم شوی دی حمله روانه شوی ده یعنی دای مستقیم په دوام ډول دا چې رهبری اجیر کوي یعنی کوم هواد چې فقیر ده هغه استقلال نه لري رهبری هغه شوی ده اجیر شوی ده رهبری ته اختار ورکړي چې کچره دغه ما پروګرام دی چې بیکاری د منځ وړي کده د مختبت نغه کلو یعنی د عملی کلو تا رهبری کې چنج راواله ما تغییر کومه بل نفر اوله یعنی تحریم په هغه وځي اجیر کوي درېم طریقې تحریمونه دي چې موږ ډېر هوادونه ګورو چې هغه تحریم شوی د لورم طریقې دا چې دغه سه هغه اولی اقتصادي نظامونه په نړۍ کې اولی چې توسر عجز نشي نو اوس مسله دغه ده چې بیرون رفت موضوع د فقر د فقر نه د وتلو د طریقتی شی ده هغه استقلال دی بلی. یعنی په دې باندې وایي
تمام نو اوس افغانستان استقلال لري کنه لري
مسله دغه ده چې د نه باید یو قدم شاته لاړ شو د استقلال لپاره موږ بیداری تزارت لري ویښتیا ته پښتنه دست باید وشي چای موږ وشي حال رو کنه څلور کله نفوس کې څومره مونږ ویښتیا لرو یا بیداری لرو اوس باید بیداری تعریف شي چې بیداری څه ده بیداری د خلق آمادگی او آگاهی ده څاروال سم محترم دوه طریق ناراضي دا مثال ګره ډیر مهم دي شاید ډیر خلک دا خبرې ونه کی حتی ځنه کسان ته شاید مشکلات هم جوړ شي بیداری دوه طریق ناراضي یعنی هر هواد وګړی چې بیداری ته ورسیږي غت من استقلال ته رسیږي چې استقلال ته ورسیږي بدون د شک اغه ډیر آسان فرمول چې هغه اقتصادي رفاه رسیږي نور شته هر ټول کارشناسان په هر سیستم کې چې لګیا دي څاروال سم محترم هغه پراګنده بسنه ممکن وقتونه وایي خو اصلي مثلا ده اصلي مثلا که څوک ما خبر نقد کولای شي نقد کی زو زنه خوشاله کیږم بيداری باید استقلال کیږي
نور خبرې بل خواته پرېښدو چې دا چې نور هیوادونه غواړي ک نه غواړي دا بل نه پېژم څمره سي وی لیکن بيداری که خو هیڅ شک نسته تر څو چې کوم ملت بيدار شوی نه دی وښ شوی نه دی پرمختګ پیس پرخه کې نه دا کړي دا چې څوک په تحریم لګوي یا نه لګوي خپل د دې نه بيداری په علت ده خو خیر ور بشو شاغل تلاش ده تلاش سه شاغل مایر فکر کهی چه مثلا دشوز و مسئله ثانوی مسئله ده زین نور مسئله ثانوی و بلله دوی استقلال در مهم و بلله او بیداری مهم و بلله لیکن ده ملگر ملتو پراختیایی اداره وی پراختیایی پروگرام وی چه د شزو خلاف د طالبانو د حکومت محدودیتونه سبب کیږي چې افغانستان تر 2028 کال پورې نږدې یو میلیارد ډالر تاوان وکړي دا تاسو څومره ورسره موافق یاست
تروان صاحب د شزو اقتصادي خوځښت په افغانستان کې
تر یو حد محسوس ده، اما په دومره غټه پیمانه او کچه نه ده چې موږ ورته په تشویش کې سو. په دا خاطر چې د ښځو فزیکي جوړښت او د ښځو ونډه په تصدی او ملي اقتصاد کې تر 50% نهایتا تر 10% لوړه نه ده. ولې؟
اما آیا تاسو په نړۍ کې داسې هیواد لیدلی دی چې هلته ښځې او نارینه دواړه کار نه کوي، دواړه په ټولنه کې فعال حضور نه لري، هغه پرمختګ کړی وي؟
سروان صاحب، شرایط فرق کوي. دا منم چې په اکثریت اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو کې د دواړو فعالیتونو په اساس اقتصاد ډیر چټکه وده کړې ده، اما د افغانستان په شرایطو کې او د افغانستان سره د نړیوالو تعامل متاسفانه نورمال حالت نه لري لکه نورو هیوادونو کې چې دا اقتصادي او سیاسي تعاملات کیږي. نو په دې اساس باندې موږ هغه بیلګې چې په اروپایي او غیر اروپایي مملکتونو کې دي، دا نقصه په افغانستان باندې نشو تپلای، او زه فکر کوم چې بیا نتیجه هم نه ورکوي. ولی تعاملات څو رنګه دي، یو رنګه تدریجي او مسلکي نه دي، څو رنګه غیر مسلکي او غیر تدریجي دي، لځکه تصمیم هم نسو پینی ولای قاطع. نو ودی او ګډونی په شرایطو، فرهنګ او عناناتو، عقیدو په دو ټولو پورې تړلای ده چې کم ارزیابي سوای. مثال په توګه د شلو کالونو د امریکا د راتګ سره او د ښځو د فعال ونډې سره افغانستان په اقتصادي حوزه کې تاسو په نظر څومره پرمختګ کړی؟ زه فکر کوم چې کم پرمختګ یې کړی. ولی؟ نقش یا سمبولیک یا غیر سمبولیک، ولی ډیر ضعیف او ډیر دی ضعیف او پالیسیو د ظرفیت توان نرم
خبرم داده چې ضعیف او باید قوی کړم وای،
ډیر منفی
باید قوی کړم وای، یعنی لا هم په ځای دی چې وده ورکو لا مو مخ ونیوله. خو خیر، ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب، په دې برخه کې تاسو دی ملګرو ملتو دی پرخی پروگرام دی راپور سره څومره موافقی هست چې د ښځو خلاف محدودیتونه د دې سبب کیږي چې افغانستان تر 2018 کال پورې نږدې $1 میلیارد او بایلي؟
خو دا احصایې ډېر دقیق نه دي، په دې چې چا نه دي حساب کړي چې څونه ښځې په کار کې بوخت دي، څونه یې د کار څخه محروم دي، او د هغوی کار څه ډول و او د هغه حاصل سو. اما په ټوله کې د ښځو رول د اقتصادي پرمختګ کې ډیر اړین ده. دا نه یوازې مستقیما اغیزې په اقتصاد باندې، په عین زمان کې مثلا اوس یو دلیل د بشپل مناسبات د نشتون د دنیا افغانستان سره همدغه د ښځو حقوق دی. په نړیواله کچه د ښځې خود په ډېر هیوادونو کې جمهور رئیسان دي، په ډېر هیوادونو کې صدر اعظمان دي. نو په دې خاطر باندې هغوی خو په خپل څه کې نفوس لري، او د افغانستان د انزوا یو سبب یې همدغه د ښځو سره دا اوسنی چلند دی. په دې خاطر دا هم بیا په اقتصاد باندې اغیزه کوي، ځکه چې کرل چې د افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي ډېر مشکلات زیږي، او په عین زمان کې دا په بشپړه توګه د افغانستان د حقوقو څخه حکومت نشي نمائندګي کولای په دنیا کې، او خپل حق نشي غوښتلی کله چې په ملل متحد کې نماینده ونه لري، کله چې په بین المللي معتبر مؤسسات لکه نړیوال بانک، لکه بانک شفافیت آسیایی، لکه IMF هلته استازی ونه لري. نو دا هم بیا اقتصادي اغیزه لري پر عمومي اقتصادي هیواد. نو په دې خاطر باندې او ډیر بیا ښځې شته چې بغرنج کارونه ترسره کوي. د مثال په توګه دوی د اقتصاد ډاکټران دي، ماستران دي، بانکداران دي، هغوی باید خپل کار وکړي، ځکه چې د هغوی ځایناستی بیا نسته دي. داسې کارونه شته چې په هغه کې ښځینه ډېر مهارت لري تر نارینه وو. په دې خاطر هم عادلانه ده دي چې د نیمایي د نفوس د هیواد باید د کار څخه محروم نشي او د تحصیل څخه. دا خو یو اخلاقي ضرورت هم دی او په این زمان کې اقتصادي او سیاسي ضرورت دی.
بله سر ډېر زیاته مننه. اوس په هم ورشو درنو اوریدونکو ته یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
مننه سروان صاحب د ټلیفون پر کرښه در سره وصله سوې غولي احساسم په حال کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ احساس صاحب، اول که احساس صاحب تاسو په خپل راتو وایس ستاسو په شاوخوا کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟
مننه. دا خو تر ټولو جوته خبره ده، هغه بخښته به مراسم دوه درې کرښه ته به اشاره وکم. جناب سروان صاحب چې څنګه موږ کولای شو ته هم دا معلومات چې ما تعقیب کړه، یعنی سوسی پروگرام پر دې باندې راګرځي چې څنګه اقتصاد ته وده ورکولای شي، څنګه د مشکلات را پکولای شي.
بله بله بله، مهرباني مهرباني.
لومړی سروان صاحب، که موږ ووایو مثال هغه زراعتي سکتور ته پراختیا ورکول، یعنی دا تر ټولو مشرانو ته کشرانو ته نړیوالو ته دا ثابته چې افغانستان یو منظم او پیاوړی جغرافیوي موقعیت لري. یعنی مطلب په دې کې کولای شي ډول ډول زراعت پرمختګ وشي، که چیرې مطلب د زراعتي برخه ته یا زراعتي سکتور ته پرمختګ ورکولای شي، کولای شي زموږ تقریبا شل یا پنځه ویشت لا تر دېرش فیصده پورې زراعتي یا اقتصادي مشکلات راپسې. دویم، صنعت پرمختګ ورکول، هغه ته توجه کول. یعنی که موږ وګورو په نړۍ کې زموږ ډېر شان دي چې مطلب نړۍ ته صادرېږي، خو هغه ته توجه نه ده سوی، یا د دولت له لحاظه یا د تجارانو له لحاظه، که مطلب دغه بخښ ته توجه وسي. یعنی اوس مثال ښه مثال موږ ورکولای شو چې هغه د غالۍ اوبدنه ده، وچه میوه ده، د دې تر څنګ نور شان دي. دوم بخښ، بل زراعتي پروژې دي. جناب محترم سروان صاحب، که پر دې باندې کار وسي، کولای شو زموږ د اقتصاد بخښ یا د اقتصادي اړخ د دې سره هم پیاوړی شي. دغه تر څنګ موږ ویلای شو چې کچیر د سیلانیانو راجلبولو ته موږ کار وکړو، د هغوی لیوالتیا پیدا کړو، هغوی ته یو منظم او امن چاپیریال چمتو کړو، کولای شو زموږ په اقتصاد کې یو پیاوړی نقش ادا کړي. افغانستان یو پرمختللی هیواد نه دی، خو تاریخي او منظم ځایونه لري تر ډېر حده پورې د سیلانیانو توجه ځان ته اړول. دغه تر څنګ موږ ویلای شو چې مثال د فساد مخنیوي هم دی، دا هم یو د اقتصاد د خرابتیا لامل هم ګرځي، د پرمختګ لامل یې په دې خاطر ګرځي که چیرې په یوه ټولنه په یو هیواد کې په یو اداره کې فساد له منځه څخه ولاړ شي، هغه کولای شي چې هغه ټولنه پرمختګ وکړي. او که چیرې فساد موجود وي، هر ډول پیاوړی اقتصاد هم ولري، نو نشي کولای چې دوی پرمختګ وکړي. او د بېوزلۍ له منځه وړل، د بېوزلۍ د منځه وړلو لپاره تر ډېر حده پورې دغه یادونه چې ما وکړه شاید نور به هم وي، خو زما په ذهن کې تر ډېر حده پورې دغه ګرځېدل. نو که چیرې دا شانو ته توجه وسي او پر وخت باندې تجاران د خپلو هیوادوالو غوښتنې ومني، اوس د زراعت په برخه کې هغه اړین صادر دوی ته چمتو کړي، مطلب د نوې ټکنالوژي راوړل افغانستان ته، خپل هیواد، خپلې ټولنې، خپلې سیمې ته، تر ډېر حده پورې چې افغانستان یو زراعتي هیواد وي، نو کولای شو زموږ ډېر مشکلات په دې سره حل شي. جناب سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کوره مدان احساس صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، اول ځان راو پیژنئ، له کوم ځای خبري کوي؟
محمد داوود يم، د هلمند د نوزاد
څخه خبرې کوم. شاد داوود صاحب، تاسو وایست چې تاسو د شاوخوا خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ که بیا زموږ له میلمنو سره پوښتنه لري څخه، نو پوښتنه وکړئ. مهرباني.
ما کینو وضعیت سره خراب دی، احساس سره کمزور دی، خلک ډیر سره لویدلی دي، وچکلی سره ځپلی دي. یقینا چې دا زموږ تجارانو، دا ماړه ماړه خلک چې دا شي، یو دا غریبانو یو لسنیوي وکړي، نو ډیر بشي.
بله صاحب، د کار کومه زمینه نشته او که فکر کوي چې خلک نه غواړي چې کار وکړي؟
کار زمینه نشته په افغانستان کې، د کار زمینه نه ده برابر، نو ډېر ستونزې سره خلک مخ دي. تجاران دا مرسته چې وکړي، دا تجاران غټ تجاران مرکز سره په افغانستان کې هم شته، چې دوی دا چې په افریقي وي او دغه سره پاله کې افغانان به همدلی خپل پر هېواد کې پر کار ودرېږي او نور به دا وطن هم یو پرمختګ وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، خبري وکړئ. اول لطفاً ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له استودیو سره وایئ.
السلام علیکم.
مهرباني مهرباني.
زما ږغ تاسو اورئ؟
بله، ستاسو ږغ اورو. مهرباني کوئ
محمد
شاه صاحب، خبري وکئ. نه لکه چې
بله، زما ږغ اورئ؟
ستاسو ږغ اورو، خبري وکئ.
او د هلمند څخه من در سره اړیکه نیولې، خان محمد اسلامي یارم.
شه، مهرباني اسلامي یار.
بالکل، موضوع من در سره
لطفا خبرو ته دوام ورکړئ.
موضوع من در سره واورېدل، او موضوع من در سره واورېدل، په افغانستان کې واقعا نم د ماجرت کوم صفه چې پیلن روانه ده، یا هم خلک اوس په کډوالۍ کې دي. تاسو اوس ګورئ دلته په افغانستان کې هم ډېر جنګونه تېر سول، خلک کډوال سول، خو په دغه اندازه نه کډوال کېدل. یا مثلا نورو سیمو ته نه تلل، لکه دا اوس چې پیلنځه ستا ده د هلمند خپل ده، د هلمند نال در کوم، د هلمند د نوزاد، موساکله او د واشیر څخه تقریبا په سلو کې 80% خلک اوس د خپلو مینو څخه مهاجر شوي دي د وچکالۍ له امله. یعنی په افغانستان کې که خلک ډېر مهاجر کېږي، یا د خپلو مینو پرېښودل کېدو ته اړ کېږي، لوی لامل یې وچکالۍ او د اوبو نشتون دی. نو که چیرې حکومتونه یا مثلا حاکم نظام دغه د اوبو یا مثلا د بندونو جوړولو ته ادامه ورکړي، نو دغه د کډوالۍ څپه چې روانه ده، دا به تر یو اندازې پورې ودرېږي. او په بل شي، زما په نظر خو دغه د کډوالۍ یا د خلکو د بېځای کېدو مخنیوی نه کېږي، ځکه په افغانستان کې کاروبار نشته، کارونه کم دي، او هغه کومه وچکالۍ روانه ده، هغه کوم روزګار خپل کمی لږ لږ مزکی چې درلودي هغه مو ځینې پاتېږي. نو زما د میلمنو څخه هم دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې مثلا حکومت په لږ مصرف سره دغه خپل اوبر امار کې، او خلکو ته مثلا دغه د کډوالۍ هغه کار خو یې دوري وسه، دغه د کډوالۍ چې کم کډوال کېږي د خپل مینو، یعنی د چشنګ اوبه اوس خلک نه لري، که چېرې څوک د چشنګ اوبه ولري له خپل مینو نه پرېږدي. یعنې دا چې سیمې ستا په دا هلمند کې چې د چشنګ اوبه نه پکښې پیدا کېږي، خلک ځینې بارېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان چې ټلیفون هم وکړو، اوس به ورشو درنو میلمنو ته. تخنیکی همکار وایي یو کس وایي نورم بلم شته چې ډېر منتظر پاتې شوی دی. خیر، د دوی لنډې خبرې به واورو، مهرباني کوئ.
موضوع مو دا ده چې تاسو د مهاجرینو تر برابر باندې ویلي وو چې د مهاجرینو اقتصاد باید مشانو په کوم امکاناتو راپورته شي. زما خپل نظر دا دی چې اوس امارت اسلامي دلې په کوم مهاجرین چې روان دي افغانستان ته، دې ته ډېره زمینه مساعده کړې ده. نو ډېر داسې په کومو امکاناتو زمینه ورته برابر کړې ده.
ښه صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو، ور به شو درنو میلمنو ته. مایار صاحب، لومړنی اوریدونکي احساس صاحب ویل چې ځینې شیان یاد کړل چې دا دغو برخو ته که توجه وشي نو اقتصاد به ښه شي. دوی د زراعت او صنعت یادونه هم وکړه. څه فکر کوئ چې څه ډول صنعت افغانستان ته پکار ده؟ ځینې وایي داسې صنعت ته که تشویق شي چې هغه زموږ له زراعت سره ارتباط لري، نو دواړه خواوې به وده وکړي. ستاسو تبصره څه ده؟
محترم، ځینې مسایل دغه اصطلاحات چې د ګرونه طرف دغه استفاده ځنه کېږي، دا اول هر تصحیح شي. یو د پناهنده موضوع ده، یو د مهاجرت. په دې منځ کې دا مترادف نه دي، که ډېر فرق ده. د مهاجرت مسله د فقهي او دینی موضوع ده چې کله یو هېواد باندې تهاجم وشي بیا ځینې کسان
اصلي بحث ته راسي. مایار صاحب، اصلي پوښتنې ته ځواب وایي، په دې پسې ډېر مه ګرځئ. خیر دی، فرق نه کوي. مننه.
صحیح مننه. یعنی د کوم مسایل چې د ورونه یادوي، دا واقعیتونه دي، دا ضرورتونه دي. بهتره ده چې دې برخې کار وشي. د مثال په ډول صنعت بخشې خو یوازې حکومت نه، د خصوصي سکتور هم کار وکړي. دلته یو ظرافت هم ضرورت ده چې د هغې ماشینري نه کار واخیستل شي چې هغه کاربر وي. د مثال په ډول که چیرې په اقتصاد کې دا اصطلاحات استفاده کیږي چې کاربر او سرمایه بر، سرمایه بر داسې یو حالت ته وایي چې هغه ټکنالوژي ته قیمت واخلي خو یو ماشین د سلو نفرو کار کوي، او برعکس د کاربر بیا داسې یو حالت ته ویل کیږي چې هغه ډېر نیرو بشري ضرورت لري چې هلته مصروف وي. حتی په قوي هوادونو کې یا ځین هوادونو کې چې اوغوی د ډېر پرشر بیکاری سره مواجه نشي تحریم لګي یا په دې باندې ډېر قوي مالیه وضع کوي په غمشنری باندې چې هغه سرمایه بروي د دې ورور دغه تحلیل په دې حد کې صحیح ده. ساروان صاحب محترم زه یو مسلې ته دلته غواړم چې دې مسلې باندې رابط لري. په دې باندې اشاره وکړم چې کچېره د کابل او د هلمند دغه کوم ټول ورونه د طلا تبدیل شي اقتصادي مشکل او اصلي مشکل د افغانستان په دې باندې حل کیږي نه. عامل د مشکلات ستونزو یا عامل د فساد په یو هیواد کې عامل د بې نظمي د یو هیواد دا چې دا فقر نه ده، دا یو کمونیستي او مارکسیستي نظر ده. یعنی د اقتصاد خپله جایګاه لري، خو په دې کې موږ وخت نه لرو چې زوال ورشم اقتصاد تعریف کم شه. اقتصاد کوم تعریفونه لري؟ خو دغه تاکید یوازې په اقتصاد باندې دا یو مارکسیستي نظر ده چې هغوی وایي چې اقتصاد د مشکل حل کوي، د اجتماع مشکل حل کیږي، فساد په اجتماع کې د منځه ځي. زه یو مثال درکوم په همدې مسله کې سارون سره محترم چې آیا په د افغانستان کې چې میلیون ډالر
ولې تاسو په دې موضوع خبرې کوئ؟ دا موضوع خو چا نه ده یاده کړې چې فساد ختم سونو نور ټول شان حل دي.
نه نه، موږ غواړو په د فقر د حل خبره یاده کړو. زای ما چې په کچېره د غرونه ټول په طلا تبدیل شي، د فقر مسله او د فساد مسله د منځه نه ځي. یا ځنه ورونه مثلا د سواد او د مسله دی، یعنی موضوع د چای په دوه افغانستان کې کوم فساد وشو او عامل د فقر شو، دا فقیر خلکو که پیسې دار خلکو، خدا او غریب خلک نه و د پیسې دلوده. آیا دا په سواد او که با سواد او د کوم کسانو چغلا وکړه؟
ډیر مننه، سلامت اوسه. مشوس خوړو چې دا وس خلکو ته یو څور زده کو چې وس څو کې لکه دغه اوریدونکو چې له هلمند ټلیفون وکړي وای خلک درګرده کوچ کوي، کډی بار کړی دي، اچیا فیصد به ځای شي ودی لڅل د خاطر چې په سیمه کې زراعت نکیږي، وبن لري، وچکالی ده، فقر ده. بلې خو میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوي دي، هغوی هم ټوله بیکاره دي. مخ یادونه وشو چې اکثره تش لاس خپل وطن ته راغلي دي، او دا په دې سربیره ده چې له مخکې هغه په وطن کې چې کوم خلک اوسېدل اکثریت غریب دي او فقیر دي. موږ غواړو چې په دې خپرونه کې یوه لاره ور وښیو چې دا خلک څو کې یا پانګوال څو کې، یا څوک چې فابریکې جوړي، څه ډول فابریکې جوړي کې چې ډیرو خلکو ته ګټه ورسی شي، یا زموږ ډیر خلک دي چې سرمایدار دي چې مخکې حافظي صاحب ته اشاره وکړه کاروبارونه لري په بیلابیلو هیوادونو کې، کاروبارونه لري، یو برخه دي پیسو کرا انتقال کې وطن ته، یو فابریکه پی جوړ کې، یو کاروبار پی جوړ کې، نو څو نور خلکو ته به هم خیر رسیدلې وي، نوم به هم شوي. په دې شکل کې کوم نظر لري؟ تلاش شي تاسو څه نظر لري؟ دا ممکنه ده کنه؟
څاروان صاحب، څه فکر کوم چې دا مهاجرینو سیل را روان ده، د حکومت په داخل کې ځینې مدیریتونو ته ضرورت ده. مثلا دا نیرو که ځوانوي او فزیکل ظرفیت ولري، د هیغو معدنونو شاوخوا د شهرک ځمکې ورته وویشل شي چې هغه معدن ته ورنږدې وي، د کارګر په صفت استفاده ورنه وسي، د فزیکي قوې نه او معدن استخراج شي، د ته هم مزد ورکول کیږي او هم معیشت ژوند یې برابر سو. دا یو پالیسی. دویمه پالیسی، د هیغو سندونو حوزو شاوخوا دی دا مهاجرین ځای په ځای سي چې هلته کرونده او زراعت زر انکشاف کولی سي، لکه د قشتېپې کانال شاوخوا سیمو او ځمکو په جای باندې چې موږ اقتصادي زراعتي خوځښت ته ورنږدې کیږو او د دوی نه ښه استفاده کولی سو. دا دومه برخه. دریمه برخه، هیغو لمریزو سیمو ته دا تنظیم سي چې د غنه انرژي قابل تجدید موش په ژوندۍ انرژي بدلولی سو او د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم نکونه لاسلیک سي تر څو چې هلته صنعت ته وده ورکړل سي او د دغو کسانو نه په هیغو ځایو کې ښه استفاده وکړو. څلورم، هیغو فابریکات چې اوس په افغانستان کې، که په هرات کې دي، که په مزار کې دي، که په کندهار کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په کابل کې دي او که په خوست کې دي، دغو فابریکاتو شارګوټو ته دي نږدې ځای په ځای سي، البته موقتی، چې دوی یو خوا مسلکی سي، لبل خوا د ژوند معیشت او د بیکاری د فقر له عمل نه تدریجي دوی راوځي. دا د حکومت داخلي پالیسیانې دي چې که تطبیق سي زه فکر کوم چې دا د مهاجرینو اکثریت ستونزې به له دا رقم اقتصادي میتودونو نه برخمن سي، دوی به په امن کې سي. ورسره هغه پانګوالو باندې د غږ وسي او هغو خصوصي سکتورونو ته د مراجعه وسي چې د افغانستان د جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیتونو څخه ښه برخمن وي او دوی ته د کار او د ظرفیت د زمینې برابرولو دپاره کولی شي دلته سرمایه ګذاري وکړه. یو خوا دوران ته ځي سرمایه، بلې خوانه پیسې پیدا کیږي، بلې خوانه دوی ته کار پیدا کیږي او بلې خوانه تولید رامنځته کیږي. دا به د دې باعث چې داخل د بازارونو به هم خالص تولید وي او هم به د بازارونو د اړتیاو نه وروسته موږ صادراتو ته ولاړ شو. په صادراتو کې کسر د بیلانس د تجارت د ترمیمي دا حالت ته راننوځي. ورسره اوس متاسفانه په داسې یو اقتصادي جبر زمان کې موږ تاروان صاحب غولرو موقعیت لرو یا حالات را باندې راغلي دي چې سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو نه باید د پاکستان او ایران سره باید باس وسی چې تاسو لښت تعامل وکړي تر څو چې موږ اقتصادي نسبي خوځښت آماده سو، حد اقل انکشافي پروژې پیل سي، حد اقل انکشافي ډونر پیدا سي، حد اقل موږ باید وکولای شو چې ملي اقتصاد تر 10% په خپل پښو ودرو، بیا مهاجرین په تدریجي توګه مشتراول شي، هم د کار ظرفیت ورته برابروي سو، هم مزدور ته ورکولای شو او هم د کورنۍ معیشت د ژوند برابرولای شو. په لومړی کې کدا ډیپلوماټیک اړیکې چټک مخ ته ولاړ شي د ګاونډي هیوادونو سره ډیر بشي، خو څه فکر کوم چې په دې سره ډیر غټ سیاسي اهداف تړلي دي او هغه اهداف ګاونډي هیوادونه ډیر سخت د فشار لاندې راوستي دي چې دا نقطه افغانانو ته ډیر زیاته
سلامت توجه
ورده. او فکر
ډیر مننه کور ودان تلار صاحب. افیزی صاحب تاسو هم لاندې تفسیر لری مهرباني، صرف دوه دقیقې لرو.
د سیدی چې یو خو تیوریک مسائل دي او یو سلسله مسائل دي چې دا یو دیټرمینیزم یا مثلا ولونټریزم چې دا ارادي لمخې مسائل جوړ شي، دا غسنه دي. مثلا یو فرمان ورکړ چې ټول باید شتمن شي، دا نکش کېدلی. دا ډیر ظریف او پیچلی اقتصادي مناسبات او ټولنیز مناسبات، سیاسي مناسبات، امنیتي مناسبات ټول سره یو ځای دا یو بستر برابرۍ تر څو اقتصادي وده وشي. او په عین زمان کې نړیوال مناسبات او دا نړیوال قوانینو ته درناوی، دا ټول مسائل د قضیې یو برخه دي. او د افغانستان د ژغورنې لپاره څو ثابت شیان شته. اول خو موږ شتمن هیواد یو، معدن لرو، مځکې لرو، تر ټولو څخه مهمه کار ځوان نیرو لرو چې دا زموږ ډېر ستر شتمني ده. او اما سیاسي بستر ورته ضرورت لرو او مدیریت ورته ضرورت لرو. په دې خاطر باندې تر ټولو څخه اړین دا دی چې موږ خپل کورنۍ کار باید برابر کو. اول خو افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو د څه څخه محروم پاتې نه شي، د هغه بینلی اقتصادي ودې څخه.
ډیره مننه ښاغلی حافظی، د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه و، آزرخ حافظی، داود مایر، تاج محمد تلاش، له درو واړو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفون مو وکړ، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل. د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه د ټولنیزو شبکو لارې هم تعقیبولای شي. د اوسنۍ رادیو خبرونه لکه څنګه چې ویل 24 ساعت اوریدای شي.